نه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تمو فريده سيال د تيروشاند تخريجي چارو په سم بلخ تر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت مني چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتيار د کابل درلمان سیمه کې ل خپل کور یو بل ځای ته لیکل شوې دي د طالبانو حکومت وی باوري سرچینې د نوم خود له په شرط نن دوشنبه زده راډیو ته ول چې د خغلی حکمتيار توسيدو کور چې په خاني پارازیدل حکومت ورکړیو د دفاع وزارت اړوندونو زګتري اخیستل شوې دي یو بل سرچینې زده راډیو ته ول چې خغلی حکمتيار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې طالبانو حکومت کور ورکړی دي د ګلبدین حکمتيار زوی حبیب الرحمن حکمتيار هم زده راډیو ته ویلي چې له اوسنی حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارلمانه بل ځای ته کډه شوې دي یو شمېر سړي د حکمتيار د کور د کلابندې راپورونه هم خبره کړي خو طالبانو د حکمتيار زوی د کلابندې راپورونه رد کړي ګلبدین حکمتيار د 2014 کال په سپټمبر میاشت کې لابخانی پرزیدل ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې هغه ته په درلمان سیمه کې یو لوی کور او ځنګړی ساتونکي ورکړل شول د افغانستان د بشري حقوقو خوځو اونجون لپاره د امریکا ځنګړی استازي د طالبان له حکومت غوښتنې دي چې د توقيف شو او تریتم شو کسانو کورنۍ او تاسو ورکوونکي ووسی رینا مری له حقیقت د خبري دود نړیوال ورځ په مناسبت چې پروند مارچ په 16 مول منځل شو دغه څرګندونه کړې هغه کته هم ندی ویلي چې څه شمیر کسان په افغانستان کې د طالبان له خوا توقيف او تریتم دي خو زیاته کړي د یو شمیر کورنۍ د خپل غړو د تریتم کېدو او توقيف ځایونو د منډلو هڅه کوي د راپورون لمخې لا 3 اکتوبر میاشتې راهیسي د افغانستان د خوجوش خوځو د غرزنګ غړي منجی صدیقي او د طالب دوه فعالان احمد فهیم ازمی او صدیق الله افغان د طالبان د استخباراتو په توقيف کې دي او په او برخلیکی هم معلوم نه دی د طالبانو استخباراتو هم پاسانه د دوی له خوا د توقيف شو کسانو د زایزرګي په اړه معلومات نه ورکوي د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی دی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زړه بانک نوټونه ټول وسوځولې دي دغه بانک پرون یک شنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې دغه زړی پیسې له مختلفو زونونو راټول کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګډ ګډ کې هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي افغانستان بانک وایي چې کال نوي بانک نوټونه چاپ کړی او ډیره برخه هیواد ته رسیدلې ده د طالبانو سیمه ایز چارواکي هله خی چې د کمال خان بند به سکال د نیمروز مرکز زرنج ولسوالۍ ته ورسوي د غزرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم دغه بند لالیدور سنن دوشنبه په خبر پاڼه کې کړی دی که څه هم د معلومات نشته چې سکال د بند په کاسه کې څومره به زیر مشوي خویل شوی دی چې د بند تخنیکی ټیم زرنج خار ولسوالۍ ته د ورسول محلويش جوړ کړی دی کمال خان بند چې لا زرنج خار 90 کیلومتر لري په شهر برجک لسوالی که پروتی تا 250 میلیونو متر مکابو بو د زیر میورتیا لري بخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2018 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیست او هغه محلیه په گاونډي هیواد ایران غو کړ کله دی بند او بغواړي باید بدل کی افغانستان ته تیل ورکړي او د اوکراین د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوې دي فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپل خبريالانو په حواله ویلي دي چې له 14 سره هم مهاله د خطر زنګونه وهل شوې او له خلکو غوښتل شوې دي چې خوندي ځایونو ته لاړ شي د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښه تایید کړي او له خلکو غوښتل دي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته لاړ شي تازه د ریډیو د خبر مرکزی څنګ د چارواکو په حواله لیکلي دي په کیف کې یو توغندی ټوټې د هستوګنې په ودانی لګیدلې او زیانمنه کړې ده تر دغه 1400 ساعت مخکې روسیې د اوکراین په جنوبي خار میکولاف د پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لک تر لګه یو لسنه پکې ټپیان شول خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي امریکا متحده ایالاتونو د مسکو بریټ په اشاره یو ځل بیا له افغانستان د داعش د ودیو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د شوې د مسکو بریټ له افغانستان سره څه تړاو لري وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې به هم سره جزئیات واوري چې د راپورونو پر بنسټ ځینې طالب چارواکو تایید کړي د حکمتیار لخپل کوره کړه کړي پیلتونو یو وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه باندې چې ولې په ځینې ولایتونو کې خلکو پخوا لوی کلا جوړولې
د شان دبدبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوې جوړولې.
چې دا کلاوې عموما له څه جوړې دي او تر شای نور څه لتونو په دې هم درته جزئیات لرو. همدارنګه دا چې پروژه کې رمضاني څه توایي
اوس وخت کې هیڅ څوک ما د سې تیر کال د سکالې څوک نه دي لري چې یعنی راغلي موږ نه رمضاني وختي
د چې رمضاني څه ده ولې خلک تر کورونو شازي او خلک یو غاړي په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالبه مشتمل تیم غواړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د طالبانو حکومت منی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل دارلمان سیمه کې لخپل کوره یو بل ځای ته لیکدول شوې دي. د طالبانو حکومت یوې باوري سرچینی د نوم نه خودل په شرط نن د خبر ازادي رادیو ته کړي. همدا شی با اسدالله لودین سره په استډیو کې د لودین سیپ لتا سی په دې اړه نور جزئیات اورو.
او مننه فریده جان، تازه خبر هم داده چې د طالبانو د حکومت یوې با خبر سرچینه ازادي رادیو ته تایید کړ چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د خپل کور په دارلمان سیمه کې استل شوې دی او یو بل مناسب ځای ته ورل شوې دی په کابل ښار کې. د حکومت دغه سرچینه د کابل په بل سیمه کې چې مناسب ځای یاد کړی دغه سیمه نوم نه یاد کړی. خو ازادي رادیو ته یو بل سرچینه بیا ویلي چې خاغلی حکمتیار ته په وزیر اکبر خان مینه کې یو ځای غوړه شوی چې حالت پکې ژوند وکي. تر دې وړاندې یو شمیر رسنۍ او داسې راپورونه ورکړي و چې ګواکې د طالبانو پوځیانو یا د طالبانو پولیسو د خاغلی حکمتیار کور کلابن کړی دی. خو هم د طالبانو سرچینه چې لمکسري خبرې کړي او هم د خاغلی حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د خپل کور د کلابندۍ راپور رد کړی دی او ویلي دی چې اوسنۍ چارواکي یا د طالبانو حکومت هغه موافقه نه مني چې خاغلی حکمتیار د تیر پرزیدلی جمهوریت نظام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک کړی و. د خاغلی حکمتیار زوی ویلي چې له هغه موافقین یوازې همدا کور ورته پاتې و چې اوس له دغه کوره بل ځای کډه کیږي. معلومه نه ده چې د خاغلی حکمتیار نوې کوربه کومې ځانګړنې ولري، خو دغه د دارلمان کور چې تیر پرزیدلی جمهوریت نظام ولسمشر محمد اشرف غنی ورته ورکړی وو لوی کور وو چې په دې سیمه کې یو جماعت هم وو چې د پکې د جمعې خطبه ویلې. دغه راز ورته ځانګړي ځواکونه هم مازفسي وو چې د خاغلی حکمتیار ساتنه وکي. دا هم معلومه نه ده چې طالبانو ولې له خاغلی حکمتیار دغه کور اخیستې دی. خود طالبانو کوم سرچینه چې ازادۍ رادیو سره خبرې کړي هغه ویلي چې دغه کور چې وو د دفاع وزارت ملکیت وو، نو ځکه دوی بیرته د دفاع وزارت ملکیت ری واخیسته او حکمتیار بل ځای ته انتقال کړی دی. خدا اقدام داسې محل کېږي چې په یو اونۍ مخکې خاغلی حکمتیار په یو ویډیو کې د اوسنی حکومت او د اوسنی نظام پر ضد ځینې جدي سرګندونې وکړي او له خلکو یو غوښتل چې خپل د خپل برخلیک په اړه باندې پریکړه وکړي او دغه راز خاغلی حکمتیار د اوسنی نظام پر سرنګوالي هم نیوکه وکړي او دای هم ویل چې د خزو تعلیم او د خزو کار چې د اوسنی حکومت لخوا منه شوی دا مناسبه لار نه ده. نو دا ښه کاری چې د خاغلی حکمتیار هم دې سرګندونه ممکن د طالبانو چارواکي دته حڅولی یا دته اړکړی وی چې لکه غلی حکمتیار سره دغه ډول چراندو کې چې ل خپل کورې وباسي او یو بل ځای کې ورته کور ورکي.
ډیر زیاته مننه اسد الله الدین و چې د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په اړه باندې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دارلمان بسیمه کې ل خپل کور ایستلې دي رستي جزئیات راکړل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
هم افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې به د بهرنۍ اړیکو د کمیټي مشر په مسکو کې د دایش بریټ په اشاره له افغانستان د باندې د دایش خراسان څنګه د عملیاتو ورتیا پړندښنه خودلې. مایک مکال سی بی اس ټلویزیون سره مرکه کې دایش خراسان څنګه د امریکا او اروپا لپاره هم ګواخ بللې دي. هغه له افغانستان د امریکایي اسکر وستل به هم یو جدي تیروتنه وبلله. د پداسې حال کې د شونېګدې میاشت وړاندې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کیت مکنزی کانګرس ته ویلي وو طالبانو هغو ډلو ته پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتونو بریدونه وکړي. تفصیلو می زهری مل اورو.
ورسله چې داعش ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکی وګړو ډلې ځه حمله وکړه، د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د داعش خراسان څنګې د عملیاتي توان لوړې دوه تاندیخ نه خي. مکال پرون سی بی ایس ټلویزیون فیز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي وویل، هغه ته داسې بریښي. د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر په واضح ټکو اروپا او امریکا ته د داعش ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداری ورکړ.
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا اونۍ کانګرس کې وویل چې داعش خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې اوازې شپږ ورځې تیرې شوې چې داعش په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانۍ لوبې ته ګرځو چېرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو له سختو تقیدانو دی له افغانستانه د امریکایي اسکر وستل هم تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیاو له ارزونې پرته افغانستان پریښود. مکال د امریکا د پریکړه او عمل یو جدي تیروتنه وبلله چې له قولي امریکایي ګواښ سره مخ کړی دی. خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په ځلونو له افغانستانه د امریکایي اسکرو وستو له پریکړې ننګه کړې او هغې پر ځای اقدام بللی دی. مایکل مکال داسې مهال د داعش خراسان څنګه د بهرنیو عملیاتو د لوړېدو په اړه خبرداري ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د غړو شمیر زیات شوی او 2250 تارنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې داعش خراسان څنګه له افغانستانه د باندې د حملو نیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري، خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکه شوی. د دوی په خبره د کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی او اکثره ځوانانو او تنکي ځوانانو له لورې په ټولیز ډول به ترسره کېده. بل پلو بیا یو شمیر افغان فرهنګیان وایي چې دغه لرغونی دود په 55 او 60 لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکي ځوانانو به پاله. دا راپور د تلرو خو تر دې وړاندې ورزو د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته په کنړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته نوې دوه پولیس ودانې جوړه شوې. یا د ودانې شاته خونی او نور سنتیاوي لري د کډوالو لیک کمشنري په مالی لګښت جوړه شوې ده. په خا دغه دفتر کارکونکو په نامناسب کرایه کورونو کې خپل ورځنی چار تر سره کولې چې د مامورینو او مراجعینو د ستونزو سربېره اسناد هم محفوظ نه و. تفصیل لسیمه په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي مشرانو یې ورته نوې جوړه شوې ودانۍ په واک کې ورکړې چې ورسره له بیلابیلو ستونزو وژغورل شول. د یادې ادارې مشر مولوی عبدالغفار زکی ازادي راډیو ته وویل
تعمیر دا ټول تقریبا دو منزله دی، وو اتاق لري او په وو اتاق کې اتم یو وړکه اتاق داغې نه هم د شوبې فائدہ واخیست او سپیل حال دا عمر دی. تعمیر په خوا کې نور د سی مخلاص ځای لري چې آینده د پاره کړي یو الکترونیک تشکیرو د مرکز د پاره پکې هم زیشته دی چې پکې برابر شي. هغه کې موږ د کنټینر نه هم کار اخیستل شو.
هغه وای په خوا یې په داسې نامناسب کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړلې چې د مامورینو او مراجعینو ستونزو تر څنګ بل غټ مشکل دا و چې اسناد هم محفوظ نو.
یو خدای چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مشخص آدرس باندې لرو، کرایي کور به مونږ نیو. کرایي کور کې خو یو طرف ته خو مصارف یو، بل طرف ته دا چې هغه کوم ضرورتونه چې وو هغه به پکې هم پوره نه وو. بل دا چې موږ څخه ډېر درون ارشیف دی، خان د وخت نه راواخله، هغه هم دا تقریبا ډېر درون ارشیف دی. د دې ارشیف دپاره به داسې مناسب ځای به نه وو کوم ځای کې وو، کوم اتاق یا کوم ځای چې به موږ ته انتخاب کړو، یا به ځیم وو کله به پی اوبه راتلې. دې د وجې نه به ارشیف بازې شي، دا زیانمنې شي او خرابې شوي هم دي په تېرو کلونو کې.
د کونړ ځایي اوسیدونکي هم وایي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ودانۍ نشتون په وجه دوی هم ستونزې ګاللې. په وینای چې د باد، باران او ګرمۍ پر مهال یې سرپناه نه درلوده، اوس چې ورته ودانۍ په واک کې ورکړل شوه پرې خوښ دي. د مرکز اسد آباد د دم کلی شورا یو تن مسؤول اسمت الله اقتصادی
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دولتي ودانۍ نه درلوده، په کرایي کورونو کې به یې خپل وخت تیرو. د یو خوانه د اسنادو محافظت هم په خډول نه کېدو، او د بلې خوانه به مراجعین ته هم لازم سهولتونه نه وو. د نیکه مرغه چې امارت اسلامي په خاصه توجه باندې یوه نوې دو پیړیزه ودانۍ په اختیار کې ورکړل شوه، چې د کونړ ولسونه د امارت اسلامي د دغه اقدام څخه خوشاله دي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته په داسې حال کې نوی دوه پوړیزه ودانۍ په واک کې ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې لا تر اوسه هم داسې دولتي ادارې ډېرې دي چې خپلې ودانۍ نه لري. په کرایه کورونو کې د ډېرو ستونزو سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به بیرته افغانستان ته راستنه شو، خو اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پلازمینه کیف کې نن سهار د څو چاودنو غږ اوریدل شوی دی. که څه هم په دغو چاودنو کې تر اوسه د سره د زیان راپور نشته، خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د بیپلوټ الوتکو بریدونو لږ تر لږې 10 ملکان ټپي کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین اوروي.
په کیف کې نن سهار له چاودنو سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د چاودنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو د ازادۍ رادیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د کیف په یو سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یو ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د چاودنو پیښې تایید کړي او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په چاودنو کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې، خو تر دې چاودنو څو ساعته مخکې روسیې د اوکران پر جنوبي ښار میکلایف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 11 تنه پکې ټپیان شوې دي. د میکلایف په سیمه کې د روسیې د بریدونو هدف د اوکران د انرژي تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو له کبله په کیف او د اوکران په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکلایف خاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټلګرام چینل لیکلي توغندیو دغلته د هستوګنې څو کورونه هم زیانمن کړي. روسیې د اوکراین پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې پر روستوف سیمه کې د اوکراین یوولس بی پیلوټه الوتکې کشف او شنډې کړې دي. روسیا په مسکو کې د وروستۍ خونړۍ حملې پرا هم پر اوکراین اچوي، خو اوکراین هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه لاس لرل رد کړي دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې 130 کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضانې دود پیکه شوی. د دوی خبره د کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود ته او د اکثره ځوانان تنکي ځوانانو له لورې په ټولیز ډول ترسره کیږي. یو شمیر افغان فرهنګیان بیا وایي چې دغه لرغونی دود په 1956 لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکي ځوانانو به دغه دود پاله. راپور کې دغه راپور د میرمنې په غږ پیلېږي چې د رمضاني دود ځانګړي بدلوي.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیکم ماه رمضان، و یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
هغه بدله چې مریم او همزولو یې په کوچنیوالي کې پروژه کې زمزمه کوله او رمضاني به یې اخیسته. په افغانستان کې د رمضانې دود لوبخواره هيسي او تر ډېره په بیلابیل ولایتونو کې د ځوانانو او تنکیو لوري تر سره کیږي. د روژې لمته ول وروسته د لړل ځوانان او تنکی زلمیان د روژې په اړه د سندرو او شیرونو په ویلو سره د کورونو دروازې ټکوي او کورنۍ ورته ډالۍ پیسې او خوراکي توکي ورکوي. خو د کابل اوسیدونکو مریم وایي چې تیر کال او سږ کال د روژې په میاشتو کې د دې دود شاهده نه و. معمولا ماشومان ځوانان او تنکی ځوانان چې د روژې په میاشت کې به راتلل او کورنۍ به تر ډیره خواږه ورکول، کلچې خورما هغه خواږه و چې ډیر وشل کېده. خو اوس هم د افغانستان په ځینو کلیو او ښارونو کې دغه دود پاتې وي، خو له بده مرغه په عمومي توګه د پخوا په پرتله ډیر رونق نه لري. د بیلګې په توګه تیر کال موږ په افغانستان کې داسې کوم دود ونه لیده.
افغانستان
د رمضانې دود تفریحي بڼه هم لري. ځینې وخت د کورونو له کړکیو پر هغوی چې دا بدل یو شیرونه وایي اوبه هم شیندي. د کابل یوې بلې اوسیدونکې فهیمې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې د دوی په سیمه کې د رمضانې دود نه دی ترسره شوی.
رمضانی په کومه سیمه کې چې یعنی زه ژوند کوم اوسېږم، پخوا به راتلله، خو ولې اوس وخت کې هېڅ څوک ما داسې تېر کال د سږ کال څوک مې نه دي لیدلي چې داسې یعنی راغلي موږ نه رمضانی وختي.
د کابل یوه بله اوسېدونکې کریمه هم په پخواني کابل کې د رمضانی د دود لمانځلو په اړه داسې وایي.
یک دونه زیر بغلی لته سره یو زیر بغلی یا تبله و یو به مخکی و نور ورپسې او رمضانی سندره به ډیر خو زمزمه کوله او نور هم دوی ته به لخپلو کورونو چې هر څو را وستل نخد پیسې پیرکی یا بل هر څه یې چې تیار و ورکول بولانی ورز دایا داشتن و خورما برازیا می دادن.
نوموړي اوس په تیرو دو کلونو کې د ډیرو دودونو او رواجونو لکه رمضاني نوروز او اخترونو د نل منځلو لامل د افغانستان د کلتوري بډاینې د کمزوري کېدو په اړه اندېښمنه ده. شاعر او لیکوال جاوید فرهاد هم له دې دود خاطرې لري.
پس از 15 هم رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات
د روژې له 15 نوروز ته سندرغاړي د خرابات له کوڅې او یال نور ولاتونو نه هم سره راټولیدل او د خلکو د دروازو شاته به ورتل او د رمضاني سندره یا ترانه چې داسې وي: رمضان یا رب رمضان، رمضان السلام علیکم، ماه رمضان، رمضان رفت طرف ته باز آمد. دغه سه ترانه به سره ویلې.
بی نمازا سر نماز آمد، رمضان سی روز یاری میکنه، شکمای پر خالی میکنه.
د کابل دغه اوسیدونکو په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنی او د بیوزلۍ زیاتېدل هغه لاملونه ګڼي چې د دوی په ټکو د رمضاني پر دود یې اغیز کړی دی. یادونه ده چې د روژې یا رمضاني بدلې او شیرونه په شفاهي او فلکلوریکه بڼه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول شوی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. تیر زمانه په تیر وختونو کې په غزنی او څنګلور ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په دې کلاو کې ډېر زیات بروجونه رواج ول. ډېر کسان په خوا د دې لپاره چې خپل ترپګنی او پالي او یاد چې خلکو ته ځان مالدار او خی دغه ډول کلاګانی به جوړولې. خدای شي اوس دا دود شته او کنه ورزو له غزنی په دې راپور کې اورو.
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینی کلا مخی پیتاوی ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډیره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و موږ غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات پرجنه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټی کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دبدې شوکت او شتمنی مظاهر پکې خبر کړه. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو د دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به ورکول او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بل خبره دا هم وسی غټو کلاوو ته عجبو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای وښتلی.
ښاغلی جلال زی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټي کلاوې آبادولې.
دریمه خبره دا هم وسی کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړیږي، نو دی انګیرنه چې په ځمن کې یو ځل آبادی کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړیږي. او بل وخت ته معلومه ده زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټي او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړې کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلمانو اورېدلې دي، دا داسې د کلاګانې شوې یو خدلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړم بای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقه دغه بیان کړي، نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ کلاوي والي کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به تر نور لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې اونبای خونو خانخانی دوران ولو د صاحب زاده واخون زاده معلوم ولو لوړ او ډور معلوم ولو دا ټول شان، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور او ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ کې به یو خمه منخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک ووتلو او التبه د غو د جرګو د مرکو خلک ولو.
ک ډیرای کسان د لوړو کلاګانو جوړول لا بدی بدرنګي او تربګنی څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکو معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړی کلاګانی د شایست او دبدبه په مخه هم جوړې دي.
څو خزر دي کلا او خایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارجه سپلان کې کې غټ غټ کلا وی والي او بل دا وز دي رښتیم د خپل ځان ساتنې په خاطر لزان د غټ غټ کلا وی والي او غي بټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخل دي کلا کې وو.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجنود جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو ورېدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیمه. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارات پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه رسوالۍ، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکې چې دوه نفر پر لیدلې دي د یو لاس د واپس ماته د نو د اسلامي امارات څخه هم دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان پرسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې، نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. کوم ژو تاسو وګورو لښ څه ډیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړې شوې د سی هلته به د جنو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.